افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو سیاسي تحولاتو، غټو پیښو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. دغه راز کولی شئ چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا لوی درسي سهلمند په مارجا ولسوالۍ کې د قومي مشرانو سره وکتل. د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لومړی مرحله پای ته ورسېده. افغان حکومت د سولې په جرګې کې په انفرادي ډول مخالفو وسلوالو ته د ګډون بلنه ورکړه. د عراق پخواني صدر اعظم ایران تورن کړ چې هڅه کوي د ده د صدارت مخه ونیسي، او ملګرو ملتونو د پاکستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم د بېنظیر بوټو د تحقیقاتو رپورټ وځنډاوه. د خبرونو تفصیل، د امریکا جکپوري پوځي مقام پرون د هلمند مارجې ولسوالۍ ته ورغی. مایک مولن د هلمند لوالي ګلاب منګل سره ولیدل او له هغه سره یې په مارجې کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. د هلمند والی او د امریکا لوی درسیس په مارجې کې له یو شمېر قومي مشرانو سره هم وکتل. خلکو مایک مولن ته شکایت وکړ او ده وویل
They're very pleased with security but they asked for better education.
خلق له امنیت ډیر خوښ دي، خو دوی د غشتنه لري چې ښه تعلیم وکړي، سم روختون ولري، شلاری ولري او سم زراعتي سیستم ورته جوړ شي، څو د خپل کورنوي اقتصادي ستونزې هوارې کړي. دغه ټول مسایل چې زه پرې پوه شوم ډیر مهم دي او د هغه پروګرام برخه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز امیرالبهر مایک مولن یو ورځ وروسته تر دې مارجې ولسوالۍ ته ورغی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه ولاړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د وسلوالو د یوې مهمې ډلې استازیو د سولې د خبرو لومړۍ مرحله بشپړه کړه او وروستۍ نتیجې ته ونه رسېدل، خو دواړو لوریو رضایت ښکاره کړ چې دې خبرو ته به دوام ورکړي. د سیشن بی د ورځې خبرې د اسلامي حزب له استازیو سره د ولسمشر کرزی او د دغې ډلې ترمنځ د سولې لومړۍ علني مخامخ خبرې وې. دا خبرې د سولې تر جرګې مخکې وشوې چې د غوی په میاشت کې په کابل کې جوړې شي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد معصوم ستانکزی وویل طالبان او نورې وسلوالې ډلې کولی شي چې د سولې په جرګې کې په انفرادي ډول برخه واخلي، خو د یوې ډلې په صفت دغو ګروپونو ته په جرګې کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزی د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د جرګې ورونه ټولو ته پرانیستي دي. د سولې جرګه د حامد کرزی د سولې د هڅو په ترڅ کې په کابل کې د غوی په میاشت کې جوړیږي، څو په دې ډول طالبانو ته د روغې جوړې لپاره زمینه برابره شي. ټاکل شوی ده چې د سولې په جرګې کې د افغانستان د مختلفو سیمو 15,500 استازي ګډون وکړي او شاوخوا 200 بهرني ډیپلوماتان او د نړیوالو سازمانونو استازي به هم په دې جرګه کې برخه واخلي. د بغلان ولایت په مرکز پلخومري کې د شاک د پاکو اوبو د نوي پروژې کار د څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوی دی. د بغلان د اوبو رسولو عامر محمد عزیز عظیمي ازادي رادیو ته وویل چې له دې پروژې سره به د پلخومري 10% خلکو ته پاکې اوبه ورسیږي. د ښاغلي عزیزي په وینا تر اوسه د شپږ څاګانو کار بشپړ شوی دی او د اوبو شپږ زیر به هم جوړ شوی دی، چې هیله من یو په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د نلونو د غځېدو کار هم بشپړ شي. له دې پروژې سره نړیوال بانک مرسته کړې ده او د بغلان د اوبو رسولو د عامر په وینا په راتلونکو 2 کلونو کې به د پلخومري ټولو استوګنو ته د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. د عراق پخوانی صدر اعظم عیاد علاوی ایران تورن کړی دی چې هڅه کوي د دمخه ونیسي چې صدر اعظم شي. د علاوی ډلې عراقي اتحاد د پارلمان له 315 څوکیو د مارچ د 9 نیټې په انتخاباتو کې یو نوی خپلې کړی دی. علاوی بی بی سی ته وویل چې د ده په باور تهران د عراق په سیاسي بهیر کې ډیره زیاته مداخله کوي چې دا د اندېښنې وړ ده. علاوی وویل د ایران د اسلامي حکومت چارواکو تر اوسه د عراق د مهمو ګوندونو استازیو ته په تهران کې د خبرو لپاره بلنه ورکړې ده څو زما د ډلې مخه ونیسي. علاوی په خپل هم شیعه دی او په پارلماني انتخاباتو کې سنی اقلیت هم د ده ملاتړ وکړ. علاوی وویل د ایران رژیم هڅه کوي چې د ده مخه ونیسي چې بیا صدر اعظم نشي. د عراق د اوسنی صدر اعظم نوری المالکی ډلې 9 څوکۍ ګټلې دي او له نورو شیعه ډلو سره د ائتلاف لپاره خبرې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیله من دی چې پر ایران باندې به نوي بندیزونه په څو اونیو کې ولګول شي. اوباما چې تیره ورځې په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسوي سیال سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل واشنگتن له خپلو نړیوالو متحدانو سره پر ایران د څلورم ځل بندیزونو په اړه د موافقې لپاره کار کوي څو ایران ته د ملګرو ملتونو د پخوانیو پرېکړه لیکونو د نه پر ځای کولو له امله سزا ورکړي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی وویل اوس د ایران په اړه د پریکړو وخت رسیدلی دی. نوموړی وویل د جرمني او برېټانیا له سریاسمانو سره به یو ځای ټولې ضروري هڅې وشي څو پر ایران د بندیزونو پر موضوع کې ګرد اروپا دخیله وي. ایران د لویدیز دا ادعا چې وایي تهران د ملکي اټومي پروګرام په پلمه د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی ردوي. د امریکا خبری آژانسونو ویلي د ایران یو اټومي ساینس پو چې د تیرې جون میاشت راهیسې لا درکه شوی دی امریکایانو ته اوښتی او د متحد ایالاتو له مرکزي استخباراتو یا سی آی ای سره مرسته کوي. د ای بی سی تلویزیون دا رپورټ په رسمي ډول تر اوسه نه دی تایید شوی او سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. ای بی سی د سه‌شنبه په ورځ د نامعلومو سرچینو په حواله وویل دغه ایرانی ساینس پو شهرام امیری چې څه د پاسه دېرش کاله عمر لري د اوږدې مودې د عملیاتو په نامه پلان له مخې له ایران څخه ایستل شوی دی. د رپورټ پر اساس امیری په تیر جون کې په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر مهال لا درکه شو او تهران بیا وویل چې د هغه په لا درکه کېدو کې سعودي عربستان او امریکا لاس لري. ای بی سی تلویزیون تایید کړی چې شهرام امیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د استخباراتو په څیړنه او ارزونه کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د پاکستان د ولسمشر په غوښتنه د دغه هیواد د پخواني سریاسم بینظیر بوټو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ خپرول ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له دې څو ساعته مخکې چې د ملګرو ملتونو د پلټونکو ډله د بینظیر بوټو د وژل کېدو په اړه خپل جزئیات بیان کړي د اپریل تر 15 مینټې پورې د رپورټ د ځنډېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو ویان وویل هغوی نه پوهېږي چې ولې د پاکستان ولسمشر د دغه رپورټ د ځنډولو غوښتنه کړې ده. بینظیر بوټو د 2001 میلادي کال په دسمبر میاشت کې ترور شوه او د پرویز مشرف په مشرۍ د هغه وخت حکومت د بیت الله مسجد په مشرۍ د طالبانو وسلوال د هغې د وژنې تر شا وبلل. خو د رپورټونو له مخې د بینظیر بوټو ګوند بیا په دغه وژنه کې د پرویز مشرف او یا د هغه د متحدانو لاس لرل لري ونه بلل او په اړه یې د ملګرو ملتونو لخوا د آزادو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په ماسکو کې له وروستیو دوو خونړیو ځانوژونکو بریدونو وروسته د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف د تروریزم ضد نوي قانون د جوړولو غوښتنه کړې ده. له لومړنیو تحقیقاتو څخه معلومه شوې چې د ماسکو په میترو سټیشنونو کې د دوشنبې د ورځې بریدونه چې 9 تنه پکې ووژل شول دوو ښځو چې چاودېدونکي مواد یې ځان پورې تړلي ول ترسره کړي دي. په دې اړه تېره ورځ په ماسکو کې د ویر مراسم ولمانځل شول. که څه هم چې تر دې دمه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې کېدای شي د حملې د شمالي قفقاز د وسلوالو په تړاو شوي وي. دا د دې سات خبرونه.
د ازادي راډیو د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پرمرستو ټینګار وکړ. د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې تیره دوه اونۍ د هیواد په سیاسي ژوند کې له اهمیت ډکې وي. امریکا په علني ډول له کاناډا غوښتل چې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي خو کاناډایي چارواکو یو ځل بیا دا غوښتنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرۍ یو نوی رپورټ خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ ناوړې اغېزې څېړل شوې دي. په ننګرهار کې تر سلو ډیرو د مدني ټولنو چارواکو د مدني ټولنو استازو له چارواکو غوښتل چې د سولې په پروسه کې د هغوی رول له نظره ونه غورځوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو د غراس اوري چې په هلمند مارجي سیمه کې د مرستو له بهیر څخه خلک شکایت لري. منځنی آسیا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پلیدونکي سفر مو خبرو او دا راز ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره پر مرستو ټینګار وکړ. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کاناډا کې دوام لري همداراس له افغان حکومت وغوښتل چې ډېر مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې غونډه کې د امریکا، کاناډا، جاپان، روسیې، جرمني، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی دی. د جی اته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د کاناډا صدراعظم هم څرګندونې کړې چې جزئیات احمد شیبر اوروي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن وای د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سرحد دواړو لوریو ته د اقتصاد او سوداګرۍ پر پراختیا موافقه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ دا کار د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ کوو چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې مشخصې کړې دي. همداراز د نړیوال بانک او آسیایي بانک په مرسته خپل کارونه پر مخ بیایو. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې په کاناډا کې د افغانستان سفیر جاوید لودین ازادي راډیو ته په مرکه کې د دغو وړاندیزونو په اړه وویل
پیشنهاد عمدې افغانستان در قسمت خط ریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره برشان پیشنهاد کردیم.
د وړاندې شوي اقتصادي وړاندیز په برخه کې نور جزئیات نه دي بیان شوي، خو د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر پرون مخکې تر دې چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی اته د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانیستل شي، د افغانستان مسله په دې غونډه کې تر بلې هرې مسلې مهمه وبلله او ویې ویل
All of us have invested heavily.
د دې لپاره چې افغانستان یو باثباته هیواد وي او کله هم د ترستانو په پناه ځای بدل نشي، موږ هم ډېرې مادي مرستې کړې دي او هم مو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو د افغانستان حکومت د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ښه نظام ولري، د امنیت په برخه کې باید ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي. د کاناډا صدر اعظم په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید د لندن په نړیوال کنفرانس کې کړې ژمنې ترسره کړي. د ایران او شمالي کوریا د اتومي پروګرام مسله، په یمن کې د افراطیانو عملیات او په مجموع کې نړیوال امنیت د جیاته هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د اجنډا مسایل دي. دا غونډه نن پای ته رسیږي او پکې د جیاته د مشرانو غونډې ته چې د چنګاښ په میاشت کې به په کاناډا کې جوړیږي تیاریانې نیول کیږي.
و امر دل چې د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره پر خپل مرستو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت چارواکي بیا وایي چې تیرې دوه اونۍ د هیواد په سیاسي ژوند کې له اهمیت نه ډکې وې، ځکه چې د هیواد جمهور رئیس چین او ایران ته سفر وکړ او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس افغانستان ته راغی. د جمهور رئیس وان وحید عمر پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران سفر د فرهنګي او د چین سفر هیواد سره د اقتصادي اړیکو د لا پراختیا نمائندګي کوي، او افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سفر دا ښیي چې امریکا له افغانستان سره د تروریزم پر ضد جګړه او د هیواد د بیا رغونې پرمختګ په لار کې تر وروستي حده پورې ملګرتوب کوي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
ایران او چین ته د افغانستان د جمهور رئیس له سفرونو او کابل ته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له راتګ وروسته افغان چارواکي وایي چې د درې واړو هیوادونو له جمهور رئیسانو سره د ښاغلي حامد کرزي لیده کاته په ملي او نړیواله سطحه له اهمیت ډک وو. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د سیشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې دوه اونۍ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو په لا ټینګښت دلالت کوي. ښاغلی عمر وویل
دو هفته گذشته بر رئیس جمهور افغانستان دو هفته فوق العاده مصروف بود.
تیر دوی اونۍ د افغانستان جمهور رئیس ته ډېرې بوختې خو له اهمیت ډکې اونۍ وې. په دې اونۍ کې له افغانستان سره د امریکا پر ستراتیژیک ملګریتوب یو ځل بیا هم تاکید وسو.
وحید عمر وویل چې ایران ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر یو فرهنګي سفر وو او د چین په سفر کې هڅه کړې ده چې د هغه هیواد سوداګر او پانګوال دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. روانه اونۍ کابل د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما کوربه وو. ښاغلی عمر وویل چې د افغانستان په حق له د جمهور رئیس کرزي او باراک اوباما نظریات تر ډېره ځایه سره موافق وو. د دا هم وویل په ځینو برخو کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات دومره لرې نه وو چې اختلاف دې ورته وویل شي. ده وویل
افغانستان او ایالات متحده امریکا شرکای استراتیژیک.
افغانستان او د امریکا متحده ایالات یو ټاکلی او فوق العاده مهم هدف ته د رسیدو په مقصد د یو بل استراتیژیک ملګری دی. په دې برخه کې د دواړو جمهور رئیسانو نظریات یو ډول وو. په دې شراکت کې کېدای سي د نظر اختلافات هم وو، خو په عمده اصولو کې ورته اختلافات نشي ویل کېدای.
کارپوهان دغه واړه اختلافات په دولتي ادارو کې فساد او په عملیاتو کې د ملکی خلکو وژنه په ګوته کوي. خو افغان چارواکي وای دا هغه ستونزې دي چې اواری ته تدابیر نیول شوی دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتو په علني ډول کاناډا وغوښتل چې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي، خو کاناډایي چارواکو یو ځل بیا د امریکا دا غوښتنه رد کړه. کاناډا په افغانستان کې 2800 عسکر لري او غواړي چې را روان میلادي کال دغه پوځیان له افغانستانه وباسي. احمد شیبر د موضوع تفصیل لري.
دا نوې خبره نه ده چې امریکا د پردې شاته له کاناډا غواړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي، خو دا نوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو مرکو کې دا مسله یادوي. هیلری کلینټن وویل دا په کاناډا پورې مربوط ده چې خپل مسیر تعیین کړي، خو دا هم ښکاره ده چې موږ هیله من یو چې یو ډول ارتباط او دوامداره ملاتړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا مسله مشخصه کړه او د کاناډا سی ټی وی تلویزیون ته وویل
The military could switch more into a training role instead of
پوځي ځواکونه کولای شي چې د جګړې پر ځای د روزنې مسلې ته پام واړوي، یا د دې پر ځای چې په اوله کرښه کې جګړه وکړي لوجستیکي ملاتړ ته راوړاندې شي. تر دې مرکې څو ساعته وروسته د کاناډا حکومت خپل دریځ روښانه کړ. سی ټی وی د کاناډا د یو جګپوړي مقام په وینا وویل داسې غوښتنې کېدای شي چې لکه ژلۍ ووري خو اغېز به ونه کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن هم مسله یاد
کړه.
اجازه راکړي چې یو ځل بیا په ښکاره ووایم چې زموږ پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي. وروسته تر دې چې د هیلری کلینټن مرکه خپره شوه، نن سهار د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل، خو د کاناډایي رسنیو په وینا په دې لیدنه کتنه کې هیلری کلینټن په افغانستان کې د کاناډا د پوځي ماموریت د ادامې غوښتنه ونه کړه. خو بیا هم د کاناډا صدر اعظم وویل چې د دوی ماموریت په افغانستان کې را روان میلادي کال پای ته ورسیږي. سیاسي څېړونکي وایي د دې لپاره چې په کاناډا کې اکثریت په افغانستان کې له پوځي ماموریت سره مخالفت کوي، نو د کاناډا حکومت نه غواړي چې دغه ماموریت ته دوام ورکړي. اما کاناډا دا هم نشي کولای چې د امریکا غوښتنې ته پام ونه کړي، نو ممکن خپل یو شمېر روزونکي د کندهار پر ځای د افغانستان په یو بل ولایت کې وساتي.
تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرۍ یو نوی رپورت چې په هغه کې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ ناوړه اغیزې څرګندل شوې دي خپور کړ. په دې رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې په هرو دوو کسانو کې یو تن د فقر او بېوزلۍ څخه ډېر ځورېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي وایي چې دغه نظر پوښتنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خلکو شوې ده. نور حال د معصوم میوند په رپورت کې
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د ډېرېدو په اړه خپل ژور اندېښنه وښوله. دوی وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ لامل جنگ جګړې او وژنې دي. هغه نظر پوښتنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د عالي کمشنرۍ لخوا د هیواد په 14 ولایتونو کې سوېدا شي چې په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو د لوږې او غریبۍ څخه په خورا سختۍ ژوند کوي او د ژوند له اساسي امکاناتو څخه بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر زین نورا نایلند چې د سیشن په پرځ په کابل کې خبري اعلان ته خبري کولې داسې ویل
تبعیض، اداري فساد، پر لنډمهاله اهدافو باندې ډیر ټینګار او د اوږدمهاله پراختیايي اهدافو ټاکل د خلکو ژوند تریخ کړی دی او د افغانستان د اکثرو خلکو حالت دی. لوګه د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ځپي او خلک په ناوړه حالت کې ژوند کوي. خوونه او روغتیا ته چې د دوی بنسټیز حقونه دي د دوی د لاسرسي مخنیوي کوي.
په ریپورت کې ویل شوی ډیری افغانان په دې باور دي چې د نامنوي او جګړې لامل لوږه او بیکاری ده. دوی ویل چې د حل یوازینۍ لار لپاره خلکو ته د کار زمینه برابرول او له لوج سره جدي مبارزه کول دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنري استازي وایي چې په دغه ریپورت کې افغان دولت او له دغه هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو ته د لوج د لمنځه وړلو لپاره وړاندیزونه سوي چې که عملي سي خورا ښه اغېزې به ولري.
د عالی کمشنری پر راپور کې راغلی دی چې بې وزلې برخې ته د ډېره پاملرنه وشي. د ټولنې د بې وزلې برخې د ځواکمنتیا لپاره باید هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي چې دوی د خپل ژوند لومړیتوبونه په ازاده توګه مطرح کړي. دغه راپور له دولت او له نړیوالو همکارانو څخه یې غواړي چې پراختیایي پالیسۍ پیاوړې، ستراتیژۍ جوړې او پلي کړي چې لوږه راکمه کړي.
ریپورت وایي چې افغانستان د میندو د مړینې له امله په نړۍ کې دوهم هیواد ګڼل کیږي. په ریپورت کې راغلي چې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی په کم عمر کې ودونه کول او لوږه هغه لاملونه دي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 ښځې د کوچنۍ زیږونې پر مهال مري. همدارنګه ریپورت زیاتوي چې په ټول افغانستان کې 23% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. 24% کې افغانان چې عمرونه یې 15 کاله دي زده کړې کولای سي، او په 10% زده کوونکي او کوچنیان د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کار کوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو مختلف مقالې خپرې کړي. د مقالو مهم برخې له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د لندن ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي، افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر لا 24 ساعته نه و تیر شوي چې یو بل امریکایي چارواکي جمهور رئیس کرزي ته خبرداری ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس اوباما د اداري فساد په اړه له جمهور رئیس کرزي سره خبرې وکړې، خو یوه ورځ وروسته د امریکا د پوځ لوی درستیز امیرالبحر مایک مولین افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل که چیرې په دغه هیواد کې اداري فساد له منځه ولاړ نه شي، په کندهار کې به د امریکا او ناتو عملیات ناکام شي. ورځپاڼه لیکي چې په خلکو کې د جمهور رئیس کرزي د حکومت د ملاتړ کمیدل د امریکا د حکومت لپاره یو کابوس او مصیبت، ځکه دی چې واشنگتن په افغانستان کې میلیاردو ډالر لګولی دي او امریکایي عسکر په دغه هیواد کې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. بلدا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سږ کال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پیاوړتیا لپاره نور میلیاردو ډالر لګوي او دغه هیواد ته لسګونه زره نور عسکر استوي. د لندن ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې جمهور رئیس اوباما له جمهور رئیس کرزي سره د غونډې په محل څو ځلې د اداري فساد موضوع یاده کړه، خو جمهور رئیس کرزي خبره بلې خواته واړوله او د ملي روغې او د اسلامي حزب له استازو سره یې د خپلو غونډو په هکله توضیحات وړاندې کړل. ورځپاڼه د امیر البحر مایک مولین له قوله وایي چې د جمهور رئیس کرزي دا خبرې د اوباما لپاره ځکه په زړه پورې نه وي چې اوباما له مخالفینو سره د زور او قوت په استناد خبرې غوره بولي او د لوی درستیز په نظر تر اوسه دا مرحله نه در رسیدلې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم په خپلې وروستۍ ګڼې کې تر دې عنوان لاندې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې وایي افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما سفر د جنگ په ډګر او د خلکو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه کړ. ورځپاڼه د افغانستان په جنوب کې د ځینې افغان منصبدارانو له قوله وایي چې دا ښه خبره ده چې جمهور رئیس اوباما په ښاغلي کرزي باندې فشار راوړ چې د اداري فساد مخه ونیسي، خو یوازې خبرې د خلکو نسونه نشي مړولی او په افغانستان کې ډیر خلک د بېوزلۍ او ناداري شپې ورځې تیروي او د دغې بېوزلۍ او فقر یو دلیل اداري فساد او له هغو میلیاردو ډالرو مرستې ناوړه استفاده ده چې امریکا او نړیوالې ټولنې افغانستان ته استولې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د اداري فساد ترڅنګ یو بل موضوع هم ده چې په ولس کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کم کړی او هغه دا چې اقلیتونه د جمهور رئیس کرزي په اداره کې له حده زیات حضور لري او د خبرې اکثریت پښتانه ناراضه کړي او د افغانستان په جنوبي حساسو سیمو کې د دولت ملاتړ او پلوي کم کړی ده.
په ننګرهار ولایت کې تر سلو ډیرو مدني ټولنو له چارواکو غوښتل چې د سولې په پروسه کې د هغوی رول له نظره ونه غورځوي او دوی ته په سمه توګه ونډه ورکړي او پام ورته وکړي. داود وفا له جلال آباد رپورټ لري.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو د روزنیز پراختیایي مرکز مشر ډاکټر خوشحال تسل د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې رابللې غونډې ته وویل د سولې په تامین کې د مدني سازمانونو اغېز ډیر دی، خو له دغه اغېز نه سمه استفاده نه کیږي. خوشحال تسل وویل
د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو رول چې دی دا تر اوسه په بشپړ ډول باندې یقیني نه دی. دلته د مدني ټولنو د نامه څخه ډیره زیاته استفاده شوې ده، هم د دولتي ادارو دخوا، هم د مرستندویه نړیوالو کورنیو موسسو دخوا. دوی په خپل راپورونو کې کوي په خپل پروګرامونو کې د مدني ټولنو څخه یادونه کوي، مګر له بده مرغه د مدني ټولنو سره مستقیم اړیکې نه دي نیول شوي. د مدني ټولنو په نامه باندې صرف ماغه د ګوتو په شمار او فوق العاده کسان چې چارواکو سره ښې اړیکې لري یا کسان په دې پروسو کې مطرح دي. څنګه چې د مدني ټولنو یو موخه دا ده چې مدني ټولنې د ولسونو او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري، له بده مرغه دغه حق چې زمونږ دی چارواکو دې ته کومه پاملرنه نه کړې.
د مدني ټولنو یو بل فعال بادام ظریفي وویل چارواکي د مدني ټولنو په نامه یوازې خپل ملګري اغیزمن بولي. د وویل
څومره حق چې مدني ټولنو ته باید ورکړ شي، څومره حقوق چې ورکړ شي، څومره د هغوی نه پوښتنه وشي، هغه تر اوسه پورې نه ده شوي. صرف د ګوتو په شمار څو د مدني ټولنو په نوم باندې څو خلک راغواړي، سره کینی خبرې سره کوي. یعنی واقعي و د مدني ټولنو ته چا وخت نه دی ورکړی. موږ دلته په ختیځون کې تقریبا 112 مدني ټولنې یو ځای کړي دي، د هغې یوه شورا هم جوړه کړې ده، مګر تر اوسه پورې موږ ته هغه کوم چې موږ خاصي دي هغه موږ ته نه دي راکړی شوي. هغه پخواني سپینګیري، هغه درانه سپینګیري، هغه منلي سپینګیري، هغه اوس وروسته شوي دي. نوي سپینګیري هغه سرکاري سپینګیري جوړ شوي دي، سرکاري ملکان جوړ شوي دي. نو هغه سرکاري ملکان چې چارواکي څه وایي هماغه ورسره مني. یعنی ولسونه او مدني ټولنې په د سولې په راوستو کې ډېر مهم رول لوبولی شي، خو چې وخت ورته ورکړل شي.
د بېسودو د قلای ګل جان د جامع جومات خطیب مولوي محمد ابراهیم وویل دیني عالمان د مدني ټولنو رول اغېزمن بولي او د دوی مرسته باید پراخه شي. د وویل
ټول مسلمان په دې ویره کې دي چې که موږ چې د حق څخه پورته کړو نو موږ به ونیسي، القاعده کې به ونیسي، دی کې به ونیسي، هغه کې به ونیسي. مقصد دا دی چې دی دا موږ ته یو پشتوانی راکوي، موږ ته یو زیری راکوي، دی اطمینان راکوي چې تاسې مقصد څه وکوئ، خپل لا حق چغه پورته کوي، نو موږ ستاسې ملاتړ یو، موږ تاسې ته په شا ولاړ یو.
د مدني ټولنو د دغه نیوکو او وړاندیزونو په اړه مو د ننګرهار د چارواکو نظر وغوښت، خو ځوابونې ته یې سمدستي څوک اماده نه وو.
Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
په خوست کې خلک وایي چې ډېره مځکه د زورواکو لخوا نیول شوې ده. خلک له پخوانیو مسؤلانو شکایت کوي، خو نوي چارواکي له خلکو سره ژمنه کوي چې دوی ته به حق ورکړ شي. امیر بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د ولایتي شورا مشر شفیق مجاهد وایي دوی کلک هوډ کړی چې د امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې د زورواکو او مافیایي ډلو له منګولو څخه غصب شوي دولتي ځمکې آزادې او اړوند دولتي ادارو ته یې وسپاري. نوموړی چې د سې شنبې په ورځ د خپل کار په دفتر کې د رسنیو د یو شمېر استازو سره په دې اړه څرګندونې کولې وویل ولایتي شورا دنده لري د امنیتي ارګانونو په ملتیا د دولت د عامه شتمنیو د چور او چپول مخه ونیسي او د دولت لور ته د هغو لسګونو زره جریبه ځمکو د بیرته راګرځولو په حق له عملی اقدامات وکړي کوم چې په دینی پړاو کې د خوست په مرکزی برخه او اړوند ولسوالیو کې د یو شمېر زورواکو لخوا په ناقانونه توګه غصب شوي او د خپل پلارني جایداد په توګه ورځنې ګټه پورته کوي.
موږ بار بار غوښتنه کړې دي دولت نه خلکو مخنیوی وکړو چې دولتي ځکه خلکو خپل کورونه کشر کړي. موږ اوس دا پلان دی بدن خبره وکړو چې دا د میدان ځکه پیدا که څوک کور ونه کړي د پلیت په ځی په ځبان شي غونډه لرو چې ټول ولسوالان موږ غوښتي پلان تصمیم لرو چې دا کور باید موږ وکړو.
دولتي را مشر ول د تیر شپږو کلونو په بهیر کې په لسګونو زره جریبه کرهنی زو بغیز از مکه د تصویري قوالو او د زور د کارولو د لار د یو شمېر زورواکو لخوا لاندې کړی شوی او تر اوسه په ناقانونه توګه په خپل ولکه کې ساتلې ده. د زیاته کړه نوی ولایتي شورا به د غشو زمکو د تثبیت او د دولت لور ته د بیرته راګرځولو په اړه خپل تصمیم څخه پشان شي او په هر ممکنه وسیله چې کیږي غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. د بلخوا د ولایتي شورا د نظارت د څانګې مسؤل داود شاه مکینزو وویل چې په خپل پریکړه ټینګ ولاړ دي او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره به په غوڅه توګه عمل کوي.
په نننۍ غونډه کې ولایتي شورا تصمیم نیولی هغه ځمکې چې غصبین نیولې دي د هغې د منګلو نه خلوصې کې ورځې او لونخله او د درخله په منځ کې چې دولتي دښته وه دوی هغه غصب کړې وه نیولې وه چې پرون ورځ موږ په غند بریالي شو کامیاب شو چې تقریبا په زرهاو جربه ځمکه د دوی د منګلو نه خلاصه کړه او دولت ته ورتسلیم کړه.
خوست یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې د ځمکې قیمت پکې خورا اوچت دی. ځینې خریان وایي د خوست ښاری ماستر پلان کې شامله یو شپږ بیسوی نمبر ځمکه په 1,25,000 امریکایي ډالر پلورل کیږي. د دې ولایت د کرهڼې عملدارۍ ادارې مسؤلین وایي په تیرو څو کلونو کې یوازې د خوست مرکزي برخه کې تر 10,000 جریبه زیاته کرهڼیزه ځمکه د یو شمېر زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوي او له حاصلاتو څخه یې تر اوسه د خپل پلارني جایداد په توګه ګټه پورته کوي. دوی زیاتوي که چیرې امنیتي مسؤلین او محلي چارواکي په خوست کې د ځمکو د غصب مخنیوی ونه کړي او غاصبین په قانوني سزا ونه رسوي، د دې ویره شته چې زورواکي د خوست په ښاري مسټل پلان کې شامل ځمکې هم په تصویري قبالو سره تر خپل واک لاندې راولي. خو دا چې د غصب شویو ځمکو په هکله د ولایتي شورا دا نوې پرېکړه به په عمل کې پلي شي او که څنګه، دا به په راتلونکي کې جوته شي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1,40.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. د غراز اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن د منځنی آسیا له 15 هیوادونو خپل کتنه پیلوي. خو دا مهال په کابل کې 8:30 کېدونکې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د امریکا جک پوری پوځي مقام پرون د هلمند مارجې ولسوالۍ ته ورغی. مایک مولن د هلمند لوالي ګلاب منګل سره ولیدل او له هغه سره په مارجې کې پر پوځي عملیاتو خبري وکړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د حزب اسلامي استازو د سولې د خبرو لومړۍ مرحله پرون بشپړه کړه او وروستۍ نتیجې ته ونه رسیدل، خو دواړو لورو رضایت ښکاره کړ چې دې خبرو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد معصوم ستانکزي وویل طالبان او نورې وسلوالې ډلې کولی شي چې د سولې په جرګې کې په انفرادي ډول برخه واخلي، خو د یوې ډلې په صفت دغو ګروپونو ته په جرګې کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د عراق پخواني صدر اعظم اياد علاوي ایران تورن کړی دی چې هڅه کوي د ده د صدارت مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیله مند دی چې پر ایران باندې به نوي بندیزونه په څو اونیو کې ولګول شي. د سربیا پارلمان د یو پریکلیک له تصویبېدو سره د 1995 میلادي کال د جولای د میاشتې ډله ییزه وژنه وغندله. په دغه کال د سربیانو له لوري د بوسنیا په سربی بریچنیسکا ښار کې 8,000 مسلمانان ووژل شول. دا پریکلیک نن په بلګراد کې تصویب شو.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون نن د منځنی آسیا نه خپل سفر پیل کړي. هغه به د منځنی آسیا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د سیمه ییزې همکارۍ او د اوبو د ویش پر مسئلو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري چې تر لک زند ورسته اوري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه د منځنی آسیا څخه به دا د بان کیمون لومړنۍ کتنه وي. ټاکل شوی چې نوموړی به د منځنی آسیا د 15 هیوادونو له مشرانو سره د سیمه ییزې همکارۍ، د اټومي وسلو د نه خپرېدو د تړون، چاپیریال ساتنې، د اوبو د ویش، انرژۍ او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به لومړی ترکمنستان ته لاړ شي او په اشقآباد کې به بان کیمون د 2 ورځو په لړ کې له ولسمشر قربانګلی بردوی محمدوف سره وویني او دغلته به د ملګرو ملتونو له سیمه ییز دفتر هم کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان مارتین نسیر ګیویل بان کیمون به هڅه وکړي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره هغه موضوعات مطرح کړي چې د سیمې د هیوادونو په ګټه دي.
یعنی د سیمې له هیوادونو سره همکاري تر څو په ګډه سره کار وکړي او په داسې موضوعاتو کار وکړي چې په ځان
د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مځکې او اوبو د ویش، چاپیریال، الو شخړې او اختلافات وجود لري. ازبکستان او تاجکستان بند جوړولو پر سر اختلافات لري او همداشان ازبکستان تیره میاشت دغه هیواد ته د قرغیز ادبو پر ننوتو یو شمېر قیودات هم وضع کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان په دې اړه چې آیا بان کیمون به د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړتوب وکړي که څنګه، څونه ویل، خو زیاته کړه چې د اوبو او انرژي موضوعات په سیمه ییزه همکارۍ کې شامل دي.
I'm not going to prejudge what they talk about in particular.
زنه غواړم مخکله مخکې قضاوت وکړم چې هغوی به پر کومو خاصو مسلو وشرګی شي. خو یوه خبره ښکاره ده چې په سیمه ییزه همکاري کې ډېر موضوعات شامل دي چې له دې جملې څخه د اوبو سرچینې او دا چې دا هیوادونه څرنګه په خپلو کې همکاري کولی شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي به له ترکمنستان نه قرغیزستان ته سفر وکړي او د اپریل په درېمه نېټه به له جمهور رئیس باقیف سره وویني. یو ورځ وروسته به بیا نوموړی ازبکستان ته لاړ شي او له ولسمشر سره له کتنې وروسته به د تاشکند د اقتصاد او ډیپلوماسۍ په پوهنتون کې وینا وکړي. بان کی مون به د اورال بهیره حمله نږدې وویني چیرته چې د اوبو د کمښت په نتیجه کې ورځ په ورځ د چاپیریال ستونزه لویږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به تاجکستان نه او بیا له قزاقستان څخه کتنې سره له منځنۍ آسیا نه خپل سفر پای ته ورسوي. په قزاقستان کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي سیمی پلاتینسک ته لاړ شي. د هغه منطقه ده چیرته چې به پخواني شوروي اتحاد اټومي وسلې ازمویلې. بان کی مون به د اټومي وسلو تاثیر له نږدې وویني او د اټومي وسلو د نه خپرېدو پر تړون به ټینګار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهر میشت افغانان وای په هیواد کې د سمتی ژبنی او مذهبي ستونزو له کبله د کوربا هیوادونو اوسیدونکو غواړي چې د معرفي پر مهال باید افغانان د خپل قومي سمتی او مذهبي اړیکو په اړه معلومات ورکړي. خو د نورو هیوادونو اوسیدونکو دغه مشکل نه لري. په برتانیا کې یو شمېر افغانانو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه ډول معلومات ورکړه د افغانانو ترمنځ فاصله ډیروي او په کار ده چې مخه ونیول شي. په لندن کې د ازادي راډیو خبریال حنان حبیبزی هڅه کړې چې د افغانانو دغه ستونزه په دې رپورټ کې راوڅېړي.
که د نړۍ د نورو ملتونو له وګړو د هغوی د اصل په اړه پوښتنه وشي د هیواد نوم یې بس دی، خو افغانان باید له دې هخوا ځوابونه ووایي. دا کلاوډیا شیفر وه، د افغانستان په اړه د معلوماتو د لرلو ادعا لري. نوموړی له ما په ټینګار سره پوښتنه کوله چې د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی یم، خو ما د دې د ټولو پوښتنو په ځواب کې د افغان له کلمې اخوا معلومات ورنه کړل. ولې یوازې افغانان باید د پیژندګلوۍ پر مهال له ملت هخوا د سیمې ژبې او مذهب په اړه معلومات ورکړي؟ د دې پوښتنې د ځواب په لټون د لندن یوې بوختې برخې ته ورغلم. دلته د چایو یوه کافي ده چې ډیری آسیایي ولسله برطانویان پکې چای څښي. د چایو په دې کافي کې د افغان ځوانانو له یوې ډلې سره مخامخ شوم. نایله حدید د دغې ډلې یوه غړې ده.
افغانستان پایسه یک مملکت
نه موړی وایي. افغانستان د یو هیواد په توګه په زړه پورې نه دی. د افغانستان هره برخه د بهرنیو خلکو لپاره ځانته او په بیلابیل ډول په زړه پورې ده. د بیلګې په توګه هلمند ته له یو لیدلوري کتل کېږي. که کابل دی که هرات دی، هر ځای په بیل بیل ډول بهرنیانو ته یوه موضوع ده. دغه ځوانان له افغانستان څخه د ملاتړ په نامه یوه ډله لري. د اونۍ په رخصتیو کې د چایو دغې کافۍ ته ورځي او د خپل هیواد پر حالاتو خبرې کوي. فاطمه رضایی د دې ډلې یوه بله غړې ده. نوموړی وایي دا خپل افغانان دي چې بهرنیانو ته یې د دغې پوښتنې پلمه په لاس ورکړې ده.
خود افغانان متاسفانه از یکدیګه سوال میکنن که تاسو کجای افغان.
دا وایي له بده مرغه خپل افغانان له یو بل پوښتنه کوي، د افغانستان له کوم ځایې او په قوم څه یې. دغه پوښتنه باید ونه شي، او که کېږي هم بهرنیانو ته باید په ښکاره ووایي چې زه یو افغان یم. څه فرق لري چې زه له شمال یم یا د جنوب یا د ختیځ یا د کوم قوم سره تړاو لرم؟ ډیری افغانان چې برتانیا ته راغلي دي پر سختو لارو راتیر شوي دي. دوی د خپلې پیژنګلوۍ له کبله د لارې په اوږدو کې له ډول ډول تیریو سره مقابله کړې. عوضګل راته قصه کوي. د وزګل تجربه له ترخه حقیقت ډکه ده. مانا په خپل هیواد کې له کړاوونو څخه په تیښته کې د نورو کړاوونو په دام کې نښلي.
ورباندې دي چې پیسې را تواشي، او مخ په لاندې وانه خپل سرګ باندې ولیدل چې دا اوس نقصان نه و.
د دې ځوانانو خبرې له هیواد پالنې ډکې دي. خو د برطانیه عادي وګړي وایي له افغانانو څخه دغه پوښتنې ځکه کوي چې دوی ته د افغانستان وګړي ویشلي او په یوه هیواد کې د څو هیوادونو اوسیدونکي معلومیږي. فرانسیسکو دا کوستا د لندن یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ښه اساسا ډېر د هغه حقیقت له کبله چې موږ یې د افغانستان د جګړې په اړه پر ټلویزیون ګورو. هلته انتخابات لنډ وخت کېږي چې تیر شول. موږ ولیدل چې هلته بېلابېلې ډلې دي، جګړه مارې ډلې. دوی هڅه کوي چې هغه ملت سره وویشي. دا پوښتنه ښه ده چې موږ پوه شو. په افغانستان کې قومي سیاست د هغه ځای د خلکو ترمنځ بیلتون رامنځته کړی. د یوه قوم خلک د بلې ډلې د خلکو پر مخ د هغوی د سیاستوالو څیرې ویني. دغې بې باورۍ ته د قومي سیاست پلویان لمن وهي. د افغانستان د مالیې د پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزي په وینا په هیواد کې د بېوزلو اکثریت ته پاملرنه قومي شخړې له منځه بیایي.
افغانان تقسیم شوي دي، هر برخه چې راغلی یوه بره برخه یې نفع کړې. نن وخت د دې ده چې په یو ملي اجماع باندې راسو چې څه رقم غواړو چې یو افغانستان جوړ کړو چې هغه منځ کې هر افغان یو ځای ولري. نو که قومي لحاظه ګوري، سړی مختلف شخلو ترازی که ده بی وزلی نظر نگوری، خلکو تا پا گره مو کار کولیسو، زکت چه که بی وزلی مو لریکو، اولی کمکو و بالاخره لریکو. هغه توان خلکو که رازی چه هغه ستونزی چه اقتصادی مسائل باندی لکه او بغنده از مکو باندی پا دی بدل که دهیسی چه طول یو بلتا حق.
فرانکو چې له ډاکټر غنی لږ مخکې وغږېد، افغانانو ته یو بله په زړه پورې مشوره ورکړه. ده وویل که افغانان د یووالي له فکر پرته نور ټول فکرونه له ذهن وباسي او خپله ټولنه جوړه کړي، ژر به افغانستان پرمختګ وکړي. د فرانکو خبره بیخي سمه ده. کلاوډیا شیفر هم بیا وروسته ومنله چې له افغان اخوا پوښتنې ښه خبر نه ده. خو د دې په وینا هلته په افغانستان کې د واکمنیو د دوام لپاره عادي خلک پر قومونو، مذهبونو او سمتونو ویشل کیږي.
Just your defensiveness when you answered that question, why, where am I from, because that seems to be an issue.
دا وایي ستاسې دفاع چې دغې پوښتنې په وړاندې مو ټینګار وکړ. که زه د هرې برخې یم نو ولې؟ دا د هغې مسلې سره تړاو لري چې خلکو ته نه ویل کیږي، هغه چې خلک د بیلتون او ویشلو لپاره غوره کیږي او بیا پرې واکمني کیږي. هر سړی غواړي چې په حق وي. رښتیا چې افغانستان ملت جوړونې ته اړتیا لري، دا به څه ډول کیږي یوه پوښتنه ده. خو د افغانانو د بېلابېلو پوړونو ترمنځ د بې باورۍ پای ته رسول ضروري دي، هغه چې د درې لسیزو جګړې او جګړه مارو واکمنو رامنځته کړي دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې ستاسو هغه ستونزې ختمې شوی وي چې په تیرو پروګرامونو کې مو ورڅخه شکایتونه کړي وو. په اوسني پروګرام کې مو بیا ستاسو ځینې پیغامونه راخیستي چې د سولې له خبرو اترو رانیولې تر ستاسو سیمه ییزو ستونزو او په تعلیمي برخه کې ستاسو تر شکایتونو پورې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې مو پر دریو موضوعاتو ستاسو پیغامونه راغون کړي دي. په پیل کې د سولې د خبرو اترو په اړه ستاسو پیغامونه راخلو چې په تیره اونۍ کې مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي. دغه راز یو شمېر اوریدونکو د سولې د راتلو او ملي یووالي په برخه کې هم خپل نظرونه ثبت کړي. دغه پیغامونه به په ګډه وورو.
د افغانستان حکومت صدر دی وایي موږ د طالبانو سره جوړ کړو. د جوړ سره کوم داسې نه جوړ سره کوم چې دا پاکستان دوی جوړه به داسې نه وشي. داسې چې نادرادار خان د جوړې خبرې وکړې دوی بت هغه ونیولې نه سایر طالبان په ژر ژر په امیر کار کې جوړه روغ وکړي. د خوست له بلخیل نه شیخ نوبهار همت یمه. په اسلامي خواخوږۍ او ورورولۍ سره یو تر بله لاسونه سره ورکړئ او ځان د خدای دین ته په مکمل معنا تسلیم کړئ.
محمد داود رحیمی در خاص روزگان در حسینی در طول چخه در پاک خدای جل جلاله دلوه در بان چخه قسطن قیم که نوی کال در ملی سلحی ملی وحدت امنیت در پخلاین ورولی روختیاز دکلی تعلیم او تربیه نیک مرزوی خیر خالوی زیر چی دیوالی او اروری فزار امنس تکو او بخر خاقا درون شخصیت چی په خلالی ملی پروسی رپار کار کری او کمیه یو جای لاس کارسو ترسو دا ازاد مستقل خپلوات و دام پرسو ولار افغانستان لرون کی وغوسو
عبدالناصر افغان د پښین کانسل خان کاری د نکیس تاسو په تماس کې یم. کردی چې کومه د سولي پروګرام جوړ کړی دی، زه سوله کوم او جوړه وروبه کوم. که موږ تاسو وګورو، د یوې خاصې کردي په کابینه کې یا په وزیرانو کې په لوی دین پوستو باندې هغه جګړه سالاران شنه ودي چې هغه دردونه طالبان شهیدان کړي دي. او د بله طرفه کرزی وایي چې زه د روسیې دوستم د دفاع وزیر کوم، طالبان به په کومه خبره باندې روغه وو.
کرزی چې د لندن کانفرنس ته لاړو او هلته یې په دې باندې فیصله وکړه چې موږ به جرګه کوو، فیصله د افغانانو سره او د طالبانو سره به موافقې ته رسیږو. آیا دا موافقه ده چې په هلمند کې فلحال کوم عملیات روان دي؟ آیا دا موافقه ده چې کله ملا برادر نیول شو ضد لاره به هواره شي؟ دې خبرو ته
آزادی ریڈیو کارکن کو سلامونه وایم. دا وایم چې د طالبان او حکومت وایم جوړه شو او جوړه فردي رقم نه کیږي وروره، کوم ځای کې طالبان چیر پیدا کیږي. دوی دا وایي چې موږ به جوړه وکړو خو جوړه چې دی باندې کیږي چې یو ځای معلوم وي په هغه ځای کې خلک فرق شوي دي، د دواړو خواوو څخه بیا به جوړه کیږي. او که دا رقم وي لکه اوس په پاکستان کې چې برادر خونه چین کې په دا رقم جوړه خو نه کیږي، ګرانو ګرانو اورېدونکو او ټولو خلکو ته ځوان چې دا رقم جوړه نه کیږي.
افغانستان
یا په دا رنګه خو جوړ نه کیږي، زه جوړه کوم چې دا جنګونه دې ورکې بیا تاسو بیا جوړوي چې واده جنګونه ورکې.
حاجی صلاح الدین د سعودي عربستان د تبوک څخه خبرې کوم. زه د افغانستان ټولو درګرو او خلق اغوت وایم چې ولار د روغي او جوړي ولار وباسي دغه سی یو کار وکي چې تاریخ تر باندې وغيږي.
زلمه مظلوم یار اند ننګرهار ولایت د کوستون ورسوالۍ دغه نوی کال چې د 1970 کال کیږي، دا باید د سولې کاری او غن کاری او غن افغانان باید د سولې او د یووالي په خاطر باندې کار وکړي چې په خپل وطن کې امنیت تامین کړي او د خپل خلکو د حقوقو او د خپل خلکو د پرمختیا په خاطر باندې کار وکړي.
د سولې د خبرو اترو املي روغې جوړې په اړه مو د ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. اوس به د اوریدونکو هغه پیغامونه راوخلو چې په خپلو سیمو کې د خپلو ستونزو په اړه راته ثبت کړي. یو شمېر اوریدونکي وایي په سیمو کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، او ځینې نور بیا وایي سیمو ته یې ورغځېدلي سړکونه او لارې کنډو کپر دي. ځینې اوریدونکي بیا وایي چې افغان چارواکو د دوی سیمو ته هیڅ پام نه دی کړی.
ذکر او زموږ دیوالونو او سرایونو دغه اوبه را نړولي. نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې موږ سره اسنادي دیوالونه جوړ شي او زموږ دغه ځکې او باغونه محاسب وکېږي که زموږ ځان سره چا
چارواکو پورې ورسېږي وسلام د پکتیکا ولایت د زوروک د ولسوالۍ نه خبره کوم. د زوروک د ورګون په مال کې سړک ډېر خراب دی. دا هغه د ماته چېرته د ازادۍ راډیو د افغانستان دولتي چارواکو ته ورسوي چې د زوروک د ورګون په مال کې سړک را جوړ کړي. همدا اوس هم ولاړ یو، موټر مو خراب دی.
زه ابراهیم احمدزه د ولایت پکتیا، زه د تشکیلاتو کمیشنر تقاضا لرم د شاروال نه تاسو لخوا ورته وړاندې شي چې د کابل د زیادې سړک ډول ته شوګر د یو پایتخت ده. فلم ډېر خوباده ورکې چې د پایتخت چې سړک جوړ کړي ډېر خوباده کړی چې تېرېږې خپل افوز اخلو ټینګې نیولې وي. بس همدغه د شاروال صاحب نه ما تقاضوې باید وفت د دشانو ته ډېر تقاضې وشي. مننه.
زه د لسرګا ولایت سره تاسو سره په تماس کې زه عبدالمجید یم. زما دغه پیغام د حکومت ته چې دغه برق مرکزیت راولي سړکان دې جوړ کړي. پاکستان دې وکړي ولي او د سړکانو دا شان دې زما دغه پیغام.
زه ولیجان شیرزاد د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ د ګل آغا شریف څخه دا غوښتنه ده د ننګرهار د والد څخه د شیرزادو سړک ولې نه پخېږي؟ د څه لپاره نه پخېږي؟ په هر ځای کې پارکونه جوړېږي او د شیرزادو سړک یوازې نه پخېږي.
زه د مرضیه د ولسوالۍ سره ساعت سره په تماس کې زما غوښتنه دا ده دغه سړکان د مرضیه چې د ګرد سړي حکومت پام لرله نه ده وسیدهیم په ګرځور موږ دغه پیغام ده سړکان دې درد جوړ شي، تکمیل دې شي، راوړه شي مرضیه ته. زه د مرضیه د ولسوالۍ سره ساعت سره په تماس کې زه چې د مرضیه سړکان چې ټول خراب دي ګرد سړي کې پام لرله نه ده ورته کړی.
تاسو د آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري چې په اونۍ کې دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. تاسو د اونۍ په جریان کې د دغو پروګرامونو تکرار هم اوریدلای سئ. د اتومات پیغام ثبتونکي ماشین شمیره د پروګرام په پای کې اعلانیږي. تر هغه پورې را سره پاتې سئ. د ټلیفوني پیغام تر څنګ تاسو کولی سئ لیکونه راولیږئ او په خپلو لیکونو کې د خپلو ستونزو کیسه راته وکړئ.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوئ. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
اوس هم د پوهنې یا معرف برخه کې د اوریدونکو پیغامونه چې دوی د پوهنې وزارت او نورو اړوندو ادارو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي.
زه احمد رشاد د سیدآباد ولسوالۍ د انخیل درې اوسیدونکی یم. له وزیر معرف څخه هیله لرم چې زموږ د مکتب د تعمیر غمه وخوري. زموږ مکتب څوکۍ، میزونه او لابراتوار نه لري. د سوال په پښتو ناست یو، زموږ غږ هیڅوک نه اوري.
د لغمان ولایت د اندرو له قریې څخه خبرې کوم. زمونږ په دې کې یو مکتب د نیم انقلاب پاتې ده او د کلینک د تاریخ دوا ده. تاسو هغه کېږي دغه پاله که چارواکو سره دغه وکوئ او د مکتب نیم انقلاب کې پاتې ده. دلته مکتب کې اړ څه نه سره معلومي لپاره طرحه پوره کوي. دغه دغه دعوه سره
محمد حیات ماسری د ننګرهار ولایت اسارے کې ولجی ولسوالۍ څخه. ننګرهار ولایت د اسارے کې ولجی ولسوالۍ چې کوم دا د معارف د زده کوونکو درسونه نشته ده او بس داسې وخت او ټایم پاس کول دي. موږ د لوړ رتبه چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ غور وکړي او په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او د دې جدي اقدام غواړو. زیاتره استادان دي د تولسم څخه خلاص یا موږ ته درس راکوي. موږ دا غواړو چې د ساسه استادانو مونږ ته راکړي. او بله خبره دا ده چې د استادان دي زیات هغوی امتحانونه ورکړي. اوس امتحانونه هغه ته ښوونځیو ته کامیاب شوي دي. اوس او هیل تفون دی وای او زمون دا اداره کې شکون دی دا وای نو نو لاشته د خپل ماشا تاسو زمون مدان شکون دی هغه دغه صفات دی او بس اسی وخت ته جون پاس کېدل دی نو ویل لري چې مونږ غوړو کی
طاری عبد الوجید د لغمان د خبرې فرین خبرې کوم ما دا د الله سبحانه کوم کال کې د امانی لسیک امتحان کړو د سرسم سره ستاره په لسم سره د سندون درځوي لپاره که چېرته یو کس او پاکستاني سندونه لري هغوی ته کوم نفرانه کې هم دوی سند درځوي کېږي که چېرته پاکستاني سندونه لري نو دوی افغاني سند لپاره شپږ ویشت کاله عمر ټاکلی نو اوس ما په امتحان کې خپل نمبر دی اخیستی او که نه شوی ما خو متاسفانه چې ما ته خپل سند زما په لاس نه راکول کېږي
زه د پکتیا د سنتري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام در وړاندې کوم چې زما په مکتب کې ډېر مشکل دی او ستاسو اخله کېږي چې د حکومتي چارواکو ته زما مشکل ورسوي. والسلام احترام.
زه نعمت الله د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ د موسی د مخای د کړي نه خبرې کوم. میر په دې کې یکی ښوونځی نشته. میر د افغانستان د حکومت نه دا هیله کې میر ته یو ښوونځی جوړ کړو.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام ستاسو د سیمې ستونزې او لاسترولنې څېړي. تاسو هم کولای سئ پروگرام ته زنګ ووهی او خپل شکایتونه او پیغامونه راته پریږدي. په افغانستان کې مو یو شمېره چې ستاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي اداده 0 و 3 3 1 6. شمېره بیا تکراروم 0 و 3 3 1 6. او یو نړیواله شمېره مو ده 0 0 4 2 2 1 1 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 4 2 2 1 1 5.
وصال کے بنا شبن دیوا ہر غم دہیرو عجیب غم دیوا گڑے گڑے یبلا زبن دیوا استا خبرے بہانے کاری دس دستور د زمانے فرقت کی بپریشانو ما ہر وقت اور اطلاق لزانو ما خراتا یادشی سرگردانو ما بست پت دے نخانے خکاری داس دست د زمانه کاری اوستیا زمانی کاری اس کی یاد